있는 아우아지아.
는 아우아지아.
나는 아우아지아. 바라보니 리로 드라노 아우리딩코 아살람 알레쿰. بده هیلچه جول روح او سوکاله وسی. زن او شباشنا ده روان اخبروانه کوربنه. قدر مناوریدیم که پا روان اخبروانه که ده تل پسیر ده نن ده وضعیت پاره ده سیمی او نره خبرونه لرو او رو پودونه هم درته لرو. خوب پا پایل که خبرونه او رو.
السلام علیکم درن اوریدیم که تاسو ده امریکا غا گاشنا رادیونه خبرونه او ری زه سید سلیمان اشنایم. د طالبانو حکومت ویلی پاکستان د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداری کارکوونکو ته د مسلکی روزنې ژمنه کړې ده. طالبان وی دا روزنه به د اطفایی، مسونیت، د ترافیکو کنټرول، هوا پیژندنې او د هوایی ډګر د مدیریت په برخه کې وسی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن سه شنبې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې پاکستانی چارواکو یادې ژمنې افغانستان ته د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د سفر په وخت کې کړی دی. د ملګرو ملتونو دفتر وی په افغانستان کې د خیریه مؤسسو کارکوونکو خبرداری ورکړی چې په هرو څلورو حامله ښځو کې یوه او په هرو دوه ماشومانو کې یو د خوارځواکۍ سره مخامخ دي او نیم نفوس په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به یې له کومه شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبې په ورځ د مهاجرینو د نړیوالې ادارې یا IOM د عمومي رئیس سره په واشنگټن کې ولیدل. بلینکن د IOM نه په دې مننه وکړه چې د افغانستان نه د خلکو په ایستلو کې یې ډېره همکاري وکړه او دواړو مشرانو دا ومنله چې په ټوله نړۍ کې ډېر داسې مسایل شته چې باید پرې خبرې وشي. دا لیدنه د IOM ادارې د جوړېدو اویا کلنۍ پوره کېدو په وخت کې وشوه. د بهرنیو چارو وزارت وین نیټ پرایس پرون مطبوعاتو ته وویل د امریکا د حکومت او IOM ادارې په ګډون ډیر سازمانونه او مؤسسې په ګډه کار کوي چې په افغانستان کې پاتې هغه امریکایان او افغانان په خوندي ډول وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی او یا د امریکا سره یې په تیرو کلونو کې کار کړی دی. د افغانستان د سولې دپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټامس ویسټ روسیې ته د خپل سفر په وخت کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د ملي امنیت شورا د سلاکار د معاون سره کتلی دي. ټامس ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د ګډو ګټو او د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د ژمنو عملي کولو پر اړتیا خبرې کړې دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اورئ. امریکایي خبریال ډینی فینستر چې نږدې شپږ میاشتې په برما کې بندي وو او یولس کاله د بند او سخت کار کولو په سزا محکوم شوی و پرون د نومبر 15 باندې خوشې شو او د خپل کور په لور روان شو. دغه خبریال د امریکا یو پخوانی ډیپلومات بل ریچردسن ته چې د هغه د خوشې کېدو دپاره یې د برما د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کولې وسپارل شو. د برما د پوځ یو وین امریکا غږ ته د خبریال ډینی فینستر خوشې کېدل تایید کړي دي. اروپایی اتحادیه نن د اول ځل دپاره په بروکسل کې په خپلې دفاعي څانګې یوه رایګیري کوي ځکه دا بلاک په دې غور کوي چې خپله داسې یوه ګډه پوځي قوه جوړه کړي چې د خپل قلمرو څخه بیرون نورو ناامنو سیمو ته یې ولیږلی شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف باریل خبریالانو ته وویل د دفاع وزیرانو په خپل مجلس کې په دې ارادې ښه نیت ښودلی دی او وایي د امریکا د همکاریو د څانګې سره به پرې خبرې وکړي. امریکا د دې پلان ملاتړ کوي خو د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ دغه مجلس ته غوښتل شوی و چې د ناټو او اروپایي اتحادیې په ګډې همکاري خبرې وکړي. تاسو د آشنا رادیونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. سا ستاسی پوښتنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی له یک شنبه تر پنځ شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو د نن وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو مسلو د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ کابل ته تللی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي ایران په افغانستان کې د وروستۍ تحولاتو نه اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د ایران د جمهوری ځانګړی استازی حسن کاظمی کومی کابل ته د دوشنبه په ورځ په یو ځری وزنی سفر رسیدلی دی. حسن کاظمی کومی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي چې خپل سفر په موده کې به د طالبانو د اسلامي امارت د جکپورو چارواکو سره د سیمې مهاجرینو بشري مرستو ټول شموله حکومت او اقتصادي مسلو وغږیږي. ټاکل شوی چې حسن کومی به د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د سیمې او سیاسي چارو کارپوهان د ایرانی چارواکي دا سفر په روسي ونی کې کابل ته د نورو هیوادو د جګپورو چارواکو د سفرونو په لړ کې یو سفر ګڼي او وایي چې دا هیوادونه د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته سفر کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې ایران لوی اندېښنه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور دی.
نگرانی درجه دوم ایران سرحدش است.
خغلی پرهادي ویل د ایران دوم اصل اندېښنه سرحد دی. ایران غواړي چې له سرحد څخه هغې خواته مهاجرین ورشي، انساني قاچاق وشي، له افغانستان څخه د هیوات د شي توکي قاچاقي، ځکه چې ایران تخپل ډیر متعدد لري. د ایران درې ملوي اندېښنه دا ده چې د افغانستان د لوګي سره مخ شي، هغه پیسې چې د ایران څخه د توکو وارداتو په بدل کې تادیه کیدلې او د مخه ډالر تادیه کیدل، اوس افغانستان کې ډالر هم نشته او ایران هم ډالر په کار وو، ځکه چې دا هیوات د دوه کلونو راهیسې د امریکا د بندیزونو لاندې دی. د سیاسي چارو بل کارپو ویس ناصری افغانستان ته د ایران د جمهوریت رئیس د ځانګړي استازي سفر او په تیرو دوه درې میاشتو کې د نورو هیوادو د لوړ پوړو چارواکو سفرونه افغانستان سره په نړیواله کچه د لیوالتیا له امله ګڼي. هغوی چې په افغانستان کې رامنځته شوي سیاسي او پوځي تحولات سیمې او نړۍ هېوادو ته یو لړ اندېښنې راولاړې کړي دي. ښاغلی ناصري وویل چې دا هېوادونه په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سبب ګڼي او په دې باور دي چې د افغانستان بې ثباتي د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. ښاغلی ناصري وویل دوی د خپلو سیاسي، اقتصادي او نظامي او امنیتي ګټو په خاطر په افغانستان کې د دولتونو سره تل په اړیکو کې وو، خو دا تګ راتګ د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا نه دی، بلکې دوی په افغانستان کې د یوې ډلې د حکومت څخه اندېښنه لري. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې د ایران د حکومت لخوا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د غوښتنې څخه د ایراني چارواکو هدف د طالبانو په اسلامي امارت کې شي افغانانو ته ونډه ورکول دي.
ایران په افغانستان کې هیڅ وخت هم د اوسني حکومت په څیر سوچه سنی مذهبه حکومت نزغمی همدا وجه ده چې دوی د پرخ بنسټ حکومت چیغې وهي. د پرخ بنسټ حکومت څخه د دوی موخه دا ده چې په دې حکومت کې باید چې ورونو ته ونډه ورکړ شي. د په داسې حال کې ده چې دوی په ایران کې بیا پرخ بنسټ حکومت نه غواړي. د ایران د نفوس 15% سنیان دي، خو د ایران په حکومت کې د دوی 15% ونډه هم نشته.
تر اوسه لا د طالبانو اسلامي امارت د چارواکو سره د ایران ځانګړي استازي د خبرو په باب رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې توګه ویلي چې په حکومت کې د ټولو قومونو استازي شته او لا هم هڅه کوي چې په حکومت کې نور اصلاحات هم راولي.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. افغان لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وی په افغانستان کې تر اوسه د خلکو د ارادې په اساس او د خلکو د رایو په اساس یو حکومت نه دی جوړ شوی، نو ګرانه وی چې افغانستان اوس مهال یو خپلواکه هیواد وګڼل شي. خاغلی لیوال د برېښنا او مرخیل سره په سکای باندې مرکه کې په افغانستان کې د ایران، پاکستان، سیمې او نړۍ د ګڼو د ګټو او پیچلو اړیکو په اړه تبصره کړې ده او د طالبانو په اړه د افغان ولس د ویشل شوو نظرونو لاملونه هم په ګوته کړې دي.
ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې د خلکو د ارادې پر اساس د رامنځته شوی یا د خلکو د مستقیم رائے پر اساس د رامنځته شوی حکومت نه په افغانستان کې نشته چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او لږې سره یو ځای د افغانستان حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او استقلال هم یو ځای په رسمیت وپیژندل شي. په تیره بیا هغه ډول چې تبصره کیږي او لیدل کیږي د سیمه ایزو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان اغیز همدا اوس پر اوسنی جوړښت باندې دومره زیات دی چې زه فکر کوم چې د یو بشپړ مستقل هیواد په توګه له بده مرغه په ډېرې خوشحالۍ سره چې سخته ده چې ورته ووایو چې افغانستان بشپړ خپلواکي.
طالبان د پاکستان په ملاتړ هڅه کوي چې د نورو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا طالبان او پاکستان به وکړای شي چې په خپلو دغو هڅو کې بریالي شي؟
ام دا اوس څومره چې ښکاري د سیمې د هیوادونو په شمول هغه شمېر هیوادونه چې په دې سیمه کې خپل منافع لري او افغانستان د دوی دپاره د دوی د ګټو په لومړۍ کرښه کې واقع دی، یو ډول د ډیفیکټو مناسبات له افغانستان سره ساتي، یعنی پرته له دې چې موجود سیستم پکې په رسمیت وپیژني یا حکومت په رسمیت وپیژني تعامل ورسره کوي. او دغه تعامل هم دوه اړخه لري، یو دا چې تاسو پوهیږئ چې هم په پخوانیو سیاستونو کې او هم د نوې زمانې په سیاستونو کې افغانستان د سیمه ییز سیالۍ یا د سیمه ییز رقابت په لومړۍ کرښه کې واقع ده. بل د خوشنۍ خبره دا ده چې افغانستان په خپله استراتیژیک هدف نه دی، بلکې د استراتیژیکو اهدافو دپاره دهلیز دی.
خو ایران د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو ملاتړ کاوه، نن سبا یې موقف ولې بدل شوی ښکاري؟ ایران د طالبانو سره څه ستونزه لري؟
البته ایران د نړیوالو سیاست ته ګوري، دې کې شک نشته، تر هغو پورې چې نور هیوادونه د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني ایران هم نه پیژني. اما په عین زمان کې ایران خپل محاسبات لري، تاسو پوهیږئ چې ایران هم د هماغه دیفکتو په شکل باندې له طالبانو سره تعامل لري، مناسبات لري، اما لا تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د طالبانو په اړوند د خلکو نظر ویشل شوی ښکاري. ځینې ورته خوشاله دي چې نسبي امنیت ټینګ کړی دی او رشوت نشته، ځینې بیا ټولنیزې بې نظمۍ او بېروزګارۍ کې دوی ګرم بولي. د طالب په برخه کې ولې ولس همغږی نه دی؟
اول خو مخامخ باید دې ته وګورو چې د افغاني ټولنه موږ څنګه پیژندلی شو. افغاني ټولنه د تیرو څلوېښت کلونو جګړو په اوږدو کې په دوه درېو لویو اقشارو یا برخو باندې ویشل شوې ده. له بده مرغه د ښارونو او د کلیو ترمنځ یوه وحشتناکه تشه او د تقابل او لریوالي نخې لورای وینو. کلی د ښارونو په وړاندې او ښارونه د کلیو په وړاندې جنګول شوي دي، حتی یو ډول پټه جګړه د کلیو او ښارونو ترمنځ روانه ده. ښارونه د تمدن، مدنیت، پرمختګ، تعلیم، تحصیل او د یو مدرن ژوند سیمې وې، او په کلیو کې چې له بده مرغه د ټولو تیرو حکومتونو د ناسمو سیاستونو له کبله وسته پاتې پاتې ول، هلته د تعلیم او د مدنیت نښې ډېرې نه وې تللې. دودیزې سنتي جوړښتونه وو، خلک په کار کېله او په زراعت باندې مصروف وو، او هماغه محلي اقتصاد نه تغذیه کېدل. حال دا چې د ښارونو اقتصاد او د ښارونو ژوند په نړیوالو اړیکو، مناسباتو، تجارت، تحصیل، دولتي کاروبار پورې تړلی، د همدې دپاره د خلکو ژوند او د خلکو امرار معاش د دوی په سیاسي تصمیمونو او لیدلورو پورې مخامخ اغیز لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمه نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستانی طالبانو د پولې اخوا هم عملې دومره زیات کړي چې حکومت ورسره د سولې خبرو ته کیناست. څیړونکي وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې د طالبانو بریا نور هم ډاډمن کړي دي. پاموکي رپورټ.
پاکستانی طالبان یو جلا ډله ده او د افغان طالبانو سره ګډ تاریخ لري. په 2009 کې د جوړېدو وروسته پاکستانی طالبانو هیواد د ترهګری یو بوګنوون کې دوري سره مخ کړي وو. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان په اکتوبر کې اعلان وکړو چې حکومت طالبانو سره خبرې پیل کړې دي.
دا خبره به معنی دي د خبر نتا څه واړی دوی وایي چې د ژوند کول ورته یو بل چانس ورکړي، خو طالبان ځان له ژوند نه کوي. دوی به د ټولنې ته ضرور مخامخ کیږي.
د دې ډلې اکثره غړي په خټه پښتانه دي. دوی په هیواد کې په سونو ځانمرګي بریدونه کړي دي. افغانستان ته سیر مسیمو کې کنټرول ترلاسه کړی وو او هلته سختدریز اسلام نافذ کړی وو. دا پاکستانی طالبان وو چې د خونځي یو ماشومه ملاله یوسفزۍ باندې حمله کړې وه. نوموړي د حملې وروسته د نوبل جایزه ګټلې وه. په یاد ډله د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژنې تور هم دی. خو په 2014 چې کله طالبانو په پېښور کې د یو خونځي نږدې 150 ماشومان ووژل، نو پوج د طالبانو د تحریک پر ضد عملیات پیل کړل او طالبان افغانستان ته په تیښته مجبور کړل. یو قبایلي مشر لال بادشاہ صافی وای د تسلیم کېدو پرته طالبان لپاره بیرته ټولنې ته راتګ ګران دی، ځکه هغوی خلق وژلي.
خب باز خلک خو نه غواړي چې راشي، کنه زړه کې خو ته د غشت درد اخیره وشته کنه. نو بیا هم خدا مسلې حل کېدو لپاره وسې باز بادل نه خواسته، یعنی د زړه غواړي نه، خو بیا هم وایي چې حال ها را دي شي.
د پاکستان یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې تحریک طالبان پاکستان اوس هغه تحریک نه دی پاتې شوی کوم چې اته کاله پخوا وو. او زیاتوي خبرې د دریمې درجه مشرانو سره روانې دي.
ټي ټي پی والا چې کوم خبره ده، نو هغه ګرینټران دي. مذاکرات چې کیږي هغه د چې کوم امارت اسلامي والا دي افغانستان کنه، هغه دا هغه په ذریعہ باندې مذاکرات روان دي. ترو دیر ډایالوګ از پروسس از ګوینګ، دی ار پلینګ باربیټریټرز رول دا چې کوم دغه دي د افغان طالبان.
د پیښور په هنتون پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف وای طالبانو سره خبرې با تندلارتوب ته نور هم وده ورکړي.
د پاکستاني سټیټس اګریمنت،
د پاکستان د حکومت د جوړجاړي روانې خبرې د پاکستان لپاره هم ډېر نتیجې لري. نه یوازې دا چې د ریاست مخالف ډلې لکه تحریک بیک به بیا راپیدا شي، بلکې د توندلارۍ مفکوره به هم عام شي.
تحریک طالبان پاکستان د څو ډلو ګډ تنظیم دی. د ډلو ځینو غړو د القاعده او داعش ملاتړ هم کړی دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د برتانیې د پاوز لوی درسي جنرال نیک کارتر د افغانستان د بهرنیو پاوزیانو ایستل یو ډیر سخت کار بللی دی. کارتر ټینګار کړی چې برتانیه باید د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په مسکو کې د روسیې چارواکو سره کتلی. پاکلې پاموکي رپورټ ده.
د بریټانیا پوزیان ل امریکایي او نورو ائتلافي پوزیانو سره په ګډه د اگست میاشتې په پای کې افغانستان څخه ووتل. دوی د طالبانو لبیا واکمنیدونه ورسته په یو کمساری اقدام کې زرګون افغانان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر ته انتقال کړل. د بریټانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارتر چې پام دې میاشت کې تقاعد کوي سکای نیوز شبکې ته ویلي چې له افغانستان څخه د وټول نتیجه داسې نه ول کې دوی چې تما کوله.
It was tough. It wasn't the outcome that any of us wanted.
ډیره سخت و په مونږ کې هیڅ حد داسې وی نتیجې تمنه لرله. مونږ تر پای پورې تمنه لرله چې افغان حکومت او پوځ به مقاومت وکړي او داسې حالت رامنځته کړي چې لمخه یو سم سیاسي جوړجاړی وشي.
د بریټانیا د پوځ لوی درستیز ویلي چې هیوادی باید له طالبانو سره د تعامل حادثو ته دوام ورکړي سو پاتې کسانو ته د وټول زمينه برابر شي او په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته شي.
We certainly have to engage them for a number of reasons.
مونږ باید په څو دلایلو له غوي سره تعامل وکړو. تر هر څه مخکې اوس همالته داسې افغانان شته چې مونږ سره کار کړی وو او د غچ ویل ورسره شته. مونږ غواړو چې دوی له افغانستان څخه د وټولو لپاره یو لار پیدا کړي او د دې کار لپاره مونږ باید له غوي ملاتړ وکړو. دویمه مسله دا ده چې مونږ په افغانستان کې له بشري ناورین څخه اندېښنه لرو. د اونۍ کې پرسنوي کې پر خبرې وشوې د ستونزې د حل کولو لپاره یو څوک باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او یقیني کړي چې پیسې هغه ځای ته رسیږي چیرې چې د رسیدو اړتیا یې شته. فکر کوم چې موږ تعامل ته اړتیا لرو څو طالبان پوه کړو چې د ټول شمولیت په اساس حکومت وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو پر وتلو یو نیو کده دا چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د سولې خبرو له بدلې کېدو نه مخکې خپل پوځیان ونیستل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار جان بولټن په دې نظر دی چې د افغانستان په اړه د پالیسیو له کبله په خلکو کې د ولسمشر بایدن محبوبیت کم شوی دی.
زما په باور د ولسمشر بایدن د محبوبیت د کمیدو یو لامل په نړیواله کچه له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو پوځیانو د وتلو منعکس کېدل وو.
امریکا او متحدین یې له شل کلن پوځي حضور نه وروسته د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل او طالبان یو ځل بیا پر هیواد واکمن شول. امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو په یو تازه اقدام کې له قطر سره موافقه کړې چې په افغانستان کې ګټې خوندي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2 په لاندو صفو 1.5 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
روبوټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکو. د امریکا متحده ایالاتونو کې د یو شمیر محصولاتو قیمتونه لوړ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د اقتصاد د چلولو په برخه کې د موجوده ستونزو د اندېښنو له امله د مینوالو شمیر راکمیږي هڅه کوي چې د ټولنیزو مصارفو ستره بسته تصویب شي. پام وکړئ رپورت ته.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو اقتصاد د کورونا وایروس څخه وروسته د بیا جوړېدو په حال کې دی، په دغه هیواد کې د خوراکي موادو، تیلو، موټرونو او حتی د کورونو بیې لوړې شوې دي.
Well, inflation is high.
په څوبل ورده او دا د امریکایانو پر جیبونو او لیدلوري باندې تاثیر کوي.
د بایدن حکومت وایي د قیمتونو د لوړېدو علت د کورونا وایروس له امله کارت د خلکو د ستنېدو په برخه کې مشکلات دي. هغه وضعیت چې سپینه ماڼۍ بیانوي دا په ګوته کوي چې دیموکراتان د ټولنیزو لګښتونو کابو $2 تریلیون بسته منظور کړي چې پکې د اقلیم نوښتونه هم شامل دي. دا ساز و مجلس ممکن همدا اونۍ د مسودې ته رایه ورکړي.
We want to improve the
پرمون غواړو چې د خپل اقتصادي تولید ظرفیت لوړ کړو. کوم چې د قیمتونو فشار راکموي غواړو ډیر خلک کارونو ته ستانه شي کوم چې کولای شي د قیمتونو فشار راکم کړي.
جمهور غوښتون کې مشران چې د لګښتونو له دې بستې سره مخالف دی وایي چې دا ډیره پر مصرف ده او یوازې به پارسوب یا انفلاسیون ډیر کړي.
The reason I think prices are going to go
up چې د فکر کوم چې ماتونه ډېر لوړیږي دا دی په لایحه کې د انرژي او اقلیم مسالې په شان مسایلو داخلي دل دي چې دا به پر راتلونکي کال کې د انرژي قیمت په دوامدار توګه لوړ کاندي. په داسې حال کې چې امریکایان اوس مهال د خپل کورونو د ګرمېدو، د خپل موټرونو د چلولو او د خوراکي موادو د خصلو لپاره ډېری پیسې ورکوي.
اقتصادي نارضایتي له بایدن څخه د یو شمېر کسانو د ناهیلۍ لامل هم کیږي. د واشنگتن پوسټ او بی سی نیوز د نظر سنجي له مخې یوازې 9% امریکایان د اقتصاد د پرمخ بیولو په برخه کې د بایدن له تګلارې ملاتړ کوي.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو ورېدونکو د رپورټونو په لړ کې درته یو خبر هم لرو. د امریکا او چین جمهور رئیسانو مخامخ خبرې وکړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د هغه چینایي سیال شی جینګ پینګ د دوشنبه په ورځ مجازي لیدنه وکړه. د جمهور رئیس په حیث د چین له جمهور رئیس سره د بایدن لمړنۍ لیدنه و. سپینه ماڼۍ د سټیشن په ورځ ویل بایدن د دې فرصت هرکلی کړی چې پکې مخامخ او په زغرده د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کیږي. په دې خبرو کې بشري حقوقونه، اقتصادي همکاري او د تایوان سیاسي راتلونکي شامل و. دواړو بایدن او شی په ښکاره ډول وویل چې حکومتونه باید د یو بل سره په آزادانه او صادقانه ډول تماس ولري، سره له دې چې امریکا او چین ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اساسي غړیتوب لري او د نړۍ دوه لوی اقتصادي قوتونه دي. بایدن وویل دواړه حکومتونه باید د یو بل سره آزاد او په اخلاص کې ووسی. درنو اوریدونکو، اوس هم په مو کې د روانې خبرونې وروستي رپورت ده. د سایبری امنیت کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو په زرګونه اکاونټونه د واکسین جالي کارتونه پلوري او ژمنه کوي چې معلومات په الکترونیکی ډیټابیس کې هم اضافه کوي. په دې اړه پامو کوي رپورت.
اکثریت واکسین شوی امریکایان د یو واړه کاغذي کارت په لیکدولو سره چې په لاس پرې لیکل شوی دا ثابتوي چې واکسین شوی دی. پر کارت د کس پورا نوم، د زوکړې تاریخ، د واکسین نوعیت، د دوز شمیر او یو نمبر لیکل شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزارت وایي دا کارت د معلوماتو لپاره ډیزاین شوی، نه د درغلیو د مخنیوي لپاره.
The card itself
خپل د کارت هدف د خدماتو د وړاندې کوونکو او ناروغ ترمنځ د ارتباط وسیله ده. څو ښکارا کړی چې واکسین شوی دی، همدارنګه د شتون په صورت کې دا ښکارا کوي چې دویم دوز هم په کار دی.
خو له دې کاغذي سند څخه نن ورځ په امریکا کې په پراخه کچه د واکسین د ثبوت په توګه استفاده کیږي. اکثریت کمپنۍ د واکسین د ثبوت غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي چې ډېری وختونه جعلي کارتونه کارول کیږي.
موږ د جعلي کارتونو د برخې له لارې وینو چې د 2021 کال له لومړیو څخه په ورځ کې شاوخوا له 50 تر 60 شکایتونه اوس په ورځ کې د 60 تر 50 پورې لوړ شوي دي.
د سایبری امنیت کارپوهان وایي تر ډیره د ډارک نت لخوا د واکسینونو د جعلي کارتونو پلور اوس ډیرو انټرنیټي سایټونو ته خپور شوی دی.
It's pretty bad.
دا ډېر بد ده. هغه دوه کارتونه ته د بازار موندنې او تبلیغ لپاره له فیسبوک، انستګرام، ټلګرام او واتس اپ څخه کار اخلي.
په یو شمېر مشخصو آنلاین ګروپونو کې د واکسینونو د جعلي کارتونه په ډېر روخانه توګه پلورل کیږي او حتی مشتریان په خوشحالي سره خپل جعلي کارتونه خپروي. د خوندی ویب د ائتلاف کارپوهانو هم حتی خپل د کار وکړ، جالکارانو ډیر ژر جواب ورکړ او په ټول امریکا کې د کار د رسولو تضمین هم کړی دی. د ټکنالوژي د برخې کارپوهان وایي د کارتونو په پلور کې وروسته لږ ګړندۍ زیاتوالی راغی چې فدرالي حکومت د خپلو کارکونکو لپاره واکسین جبري کړ.
The number of sellers of fake vaccines
د واکسین د جعلي کارتونو د پلور شمیر تقریبا لس برابر لوړ شوې دی. مونږ په اگست کې د سل کارتونو د پلور شاهدان وو، خو په سپتمبر کې له اعلان وروسته دا شمیر لزرو ته لوړ شو.
د ټکنالوژي د برخې کارپوهان وایي د واکسین یو واحد فدرالي ډیټابیس او د ډیجیټلي کارتونو ویش چې د واکسین څرنګوالی تایید کړي د حال یو احتمالي لار شمیرل کیږي، هغه څه چې یو شمېر اروپایي هیوادونو له وړاندې پیل کړی ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا، دایمه شئ.